السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپهینه یو بجه شوی دا ز انیسا جمل با په دی روانه خبرونه کې تاسو سره يم په دی خبرونه کې بواره چې د پیښور په پښتخره سیمه کې په یوزان مرګي برید کې د پولیسو یو مشر کلام خان وجل شوی دی د پاکستان سیاسي او پوزي مشرانو امریکا سره د تعلقاتو بحالولو په اړه یو غونډه کړې ده او دغه سي انیسا خبرونه پلوشه هم لرو خو اول به د دې سات تازه خبرونه وورو چې ګلیا سي تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی د پیښور خار د پولیسو ایس پی کلام خان په ځان مرګ برید کې وژل شوی د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې وسلوالو یو سرکاري ډیګري کالج په چاودونکو موادو سره الوزولې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان څخه به په ټاکل شوي موده خپل ځواکونه وباسي اوس د خبرونو تفصیل د پیښور خار پښتخره سیمه کې په یو ځان مرګ برید کې د پولیسو ایس پی کلام خان وژل شوی او درې نور اهلکار ژوبل شوی دي د پیښور ډی سی او سراج احمد د پیښې په اړه وایي
شپک کلو بارودو پکې پر دې کې ایس پی چې کوم نه زمونږ ډېر بادر دیانتدار او کمپیټنټ ایس پی کلام خان چې شوې درې کسان دوه سپایان یو د هغه ډرور چې کوم نه وبک زخمیان دي خودکش دي موږ مطلب دا چې سکیورټي های الرټ ته زمونږ ټول فورسز چې کوم نه دا الرټ دي هر کله چې موږ ته داسې دغه راشي ترک الرټ راشي په غیبه نه موږ دا اکشن کوو چې موږ خپل ټول ناکي او دغه چې کوم نه خبردار
د دې پیښې په اړه تر اوسه لا چا په غاړه نه دا خستي د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې تیر شپه په جمرود سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو سرکاري ډیګري کالج بارودی موادو سره الوزولې دي دوی وای په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته خو د کالج دروازې او دیوالونو ته زیان رسیدلې دي په خیبر ایجنسی کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې وسلوال سکولونه او کالجونه په نخښه کوي او د خیبر سیمې د تعلیم د دفتر په وینا تر اوسه پورې په دې سیمه کې خواوشاو شپېته سرکاري سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي بلخوا په باړه سپا سیمه کې په د یو ریموت کنټرول بمې چاودنې په ترڅ کې د اف سی زواک دوه سرتیری وژل ژوبل شوي دي او په یو کور د ماټرو ګولې د راپریوتو له عمله دوه خزي او دوه ماشومان وژل شوي دي پاکستانی طالبانو د سورزلند سره تعلق لرونکي خزه او خاوند چې د بلوچستان ژوب سیمینه یو لس میاشتې مخکې تختولي وو خوشی کړی دي د پاکستان فوج آی ایس پی آر د انټرنیشنل میډیا اډیشنل ډایرکټر میجر ممتاز مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکه شبو جوړه د وزیرستان سیمی میرانشاه ټل پول ته رارسولې شوې ده او د فوج د هلیکاپټرو په ذریعه پیښور ته منتقل کړې شوې ده بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې طالبانو د دې خبرې تردید کړی دی د پاکستان فوج وای د سوات انتظامی واک سپارلو له کار له مخکې شروع کړی دی او تر دسمبر میاشت پورې به ترسره شي په سوات کې د پاکستان فوج بیان کرنل عارف مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د شانګلا او بونیر علاقې مو مقامی انتظامی ته له مخکې حواله کړي د مارچ په لومړۍ نیټه د کالام او بهرین علاقې حواله کړي او د دې وروسته به یو پروګرام ترتیب کړی دی چې تر مخه به یې ځینې علاقې د جون او د دسمبر په میاشت پورې حواله کړی شي دا هر څه به مرحله وار کیږي چې مقامی انتظامی ته واک وسپارل شي او فوج به خپل بیرکونو ته واپس لاړ شي د پاکستان فوج په سوات کې د وسلوال طالبانو پر ضد په 2009 کال کې فوجي عملیات پیل کړي وو او د دې وروسته د زیاتره سیمو انتظامی واکې ځان سره ساتلې وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په سپینه ماڼۍ کې د غونډې پر مهال د افغانستان نه په ټاکل شي بنیټه د ځواکونو د وستلو خبرې بیا تایید کړي او ایران ته د اټمي پروګرام په اړه سخت پیغام ورکړی دی د غونډې وروسته غټ خبری کانفرنس ته وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ویل د دغه هیواد استحکام کې لوی پرمختګ شوی دی
We can't be naive about the difficulties that are going to be involved in getting there.
موږ نشو کولای هغه سنز چې دغه هدف ته د رسیدو په لار کې پرتی دي لپامه وګرځو. خو که چېرې موږ د ذمہواری او د انتقال پروسه لکه چې موږ کړی دا په همغه سي مسولانه او ثابت توګه پر مخ یوسو نو بیا زباوري هم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسول شو چرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپل سنبال کی.
They can deal with their own security.
په دې موخه د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل افغانستان تر 2016 کال تر پای یو واری بیا د ترهګرو د پناه ځای جوړېدو څخه به وژغوري د امریکا د دفاع وزارت وایي یو افغان کس یو تختول شوی پیک اپ ټرک هغه وخت د هلمند ولایت بسټن فوجي اډې سره وجنګو چې کله د دفاع وزیر لیوان پانیتال وتکه کوزه شوه. د دغه ټرک ډرایور چې د رپورټونو تر مخه په فوجي اډه کې ملازم و په خندق گاډۍ وروستو او په لمبو والوتو. ائتلافي ځواکونه وایي د ډرایور له مخکې درملنه روانه وه او په یو ځای کې هم د پانیتال وتکه په خطر کې نه وه. پانیتا د ناټو او د افغان ځواکونو تا په فوزی اډه کې په داسې مهال وینا وکړه چې یو امریکایي عسکر د تیرې توار په ورځ شپاړس ملکی وګړي وژلي وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شپاړس ملکی وګړو په وژنې تورن امریکایي عسکر د دې هیواد څخه منتقل کړی شوی دی. د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هغه فوزی چې نوم یې نه دی څرګند شوی د افغانستان نه یو بل حراست خانې ته د قانوني تقاضو په رڼا کې منتقل کړی شوی دی. د افغانستان د پارلمان غړو په دغه پوزی په افغان عدالت کې د مقدمې چلولو غږ کړی وو، خو د کابل او د واشنگټن ترمنځ د تړون تر مخه د امریکا فوزی عدالتونو حدود کې راځي. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر ویلی وو کچری په دغه فوزی تورونه ثابت شي نو د امریکا د قانون تر مخه د مرګ سزا ورته اورول کېدی شي. او د کرکټ یو خبر دی، د بنگلاديش ښار ډاکا کې سریلانکا لوبډلې د پاکستان پر ضد ټاس ګټلې دی او لومړی د بیټنګ فیصله کړې ده. او وروستۍ خبر دی، شام کې پر مخ زیاتېدونکي پر تشدد اولسي پاسون لومړی کال نن پوره کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیر کال کې شاوخوا 8000 ملکي وګړي وژل شوي، 2,23,000 بې کوره شوي او 10,000 خلکو د هیواد څخه کډې کړي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د عملیاتو باوجود د یاغیانو مضبوط ځایونو حمص، دیرا او ادلیب کې لسک مقامت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو پخوانی مشر کوفی انان چې دا وخت د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړی استازی دی هلې ځلې کوي چې څه پریکړې ته ورسیږي. دا د مشال خبرونه.
دا ګلیاس چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول، په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د پېښور په پښتخره سیمه کې یو ځانمرګي برید کې اس اس پی کالم خان وجلې شوې ده. د پېښور پولیس یو افسر وایي
دا خو دغه اکټیویټی دي او مطلب داره چې بای خوردی بخوانه دغه پېښور کې خو موږ خپل افورټس کوو چې په پېښور کې امن بحال وساتو.
د پاکستان سیاسي او پوزي مشرانو یو غونډه شوې چې پکې امریکا سره د تعلقاتو په اړه خبرې شوې دي. یو کارپو وایي
میټینګ شوې ده، نو یقیني خبره ده چې دا د بحال کېدو د طرفه یو قدم دی او د دې اشاره وړاندې نه هم ورکړې شوې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو خبری کانفرنس کې وایي په افغانستان کې به امن یقیني کوي.
I am confident that we can put Afghans in a position where they can deal with their own security.
په دې خبرونه کې نور ریپورتونه او اونیس خبرونه پلوشه هم لرو. مشال رادیو سره اوسه. د خبرونه لومړی رپورت، نن د پېښور په پښتخره سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اس اس پی کالم خان وجلی شوی دی او دغه د ډرایور د یو پولیس په شمول پکې درې کسان شوبل دي. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید وو. کالم خان د پېښور د کلیوالو سیمو اس اس پی وو. د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد جان د پېښې ځای ته ورغلی دی او دغلته یې د پېښور ډی سی او سراج خان او بیا یې عینی شاهدانو سره خبرې کړي دي. نو راځئ چې په دې رپورت کې واورو.
پېښور رنگ روډ پښتخره چوک سره نږدې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید هغه وخت وشو کله چې پولیس چارواکي اس پی رور کلام خان سره د دوو محافظینو او یو ډرایور خپل ګاډي کې روان وو. ځانوجون کې خپل ځان د پولیسو ګاډي سره وجنګو چې په نتیجه کې اس پی رور کلام خان پټک مړ او د هغه ډرایور او دوو محافظین ژوبل شو. یو بل تران د حیات آباد میډیکل کمپلیکس اسپیتال ته طبي امداد لپاره وړل شوی دی. د پېښور ډی سی او سراج احمد بیان تر مخه دا ورانکار د پېښور امن تبا کول غواړي. دی وایي چې 14 کې شپږ کیلو بارودی مواد استعمال شو چې پکې اس پی رول کلام خان وجلې شوې دي. دی مشال لیډو ته په دې حق باندې وایي
شپږ کیلو بارودو پکې په دې کې اس پی چې کوم نه زمونږ ډېر بادر دیانتدار او کمپیټنټ اس پی کلام خان چې شوې درې کسان دوه سپایان یو د هر ډرور چې کوم نه پکې زخمیان دي خودکش دمه. موږ مطلب دا چې سکیورټي های الرټ ته زمونږ ټول فورسز چې کوم نه دا الرټ دي. هر کله چې موږ ته داسې د غراشي ترټ الرټ راشي په غیبه موږ دا اکشن کوو چې موږ خپل ټول ناکیو دغه چې کوم نه خبردار خدای اکټیویټی دی او مطلب دا رته بای خردی بخوان دغه په خبر کې خو منغه خپل افورتس کوچ په خبر کې امن بحال ساتو یو کم سرور نه مشري چې پوسټون دی اوس موجود حالت دی
دا 14 نه پوخ د پولیسو د ګاډي نورستو ته دوه عام وګړو ګاډي هم روان وو چې دا وی ګاډي خو ځامن شي ودی خو له دوی بچي ودی دغه عیني شاهدینو هم مشال ډیډو سره خبره تر وکړي
دا هم خر روانو مچر روان خو هم کنه په غفسه ما بریکون یو درازو شو بس درازو شو پلان پولیسو را پراتو بس نما سره سپینال ټوره په سید بمه زه په خپل وم نه نه ایسو کم نه روان په داسه دا خو بس سرک ته نو بس هر قسم ګاډي پر روانو زه په سیو
سره جوخته مدرسه دا غنی نو موږ مدرسه نه شپ کو چې کله شپ نه پاره شو بیا ګیس اچو پمټ زو نو موږ سره تو ګاډي مر روان کو او ګیس ته پاره تو پمټ دې دوران کې چې کم دی موږ سره جوخته دماغ خو شو نو موږ چې کم دی دماکی زین لګ مخ کې یو غنی نو موږ ورسته سلیدنی چې ورسته څه شوی دی یا ارس دماکه چیر رنگ شوی دی کنه دا موږ ته معلومات نشته خو موږ دا یاره نه بس منډه کو بدا دې پلازا کې ولاړ تر اوسه پوری د ماکینې په پخ په دا پولیس راغله تاسو مخ کې یارسې دغه خلک ته مدرسې کې ډریوري وو دا مدرسې د ایشان د مخامخ خلک ته
یادونه ول دا چې تیرو سورز ورسې د استخباراتي ادارو او حکومتي چارواکو اطلاعاتو تر مخه په خورتا ورانکاری رانه نوت دي او دوی دغه شانتي د تر هغه پیښه سوخ کم ده هم کولی شي خو د پیښور ډي سي او په دې حق باندې ول چې دې لړکي دوی پولیس چک پوسټ هم سیوا کړی دي او نور امنیتي ګامونه هم پورته کړی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او اوس بلار شو اسلام آباد ته د پاکستان صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د سیاسي او پوځي مشرواله ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ایس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د اسفندیار ولی خان نه علاوه نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی دی غونډه کې پریکړه شوې ده چې د امریکا سره تعلقات او ناټو ته د سامان سپلای پاړه پکې خبرې اترې شوې دي او فیصله پکې شوې دي او ویل شوې دي چې ناټو ته سامان سپلای کول او امریکا سره تعلقات او پاړه به ختمي فیصله چې د هغه په پارلیمان کوي د پاکستان سیاسي او دفاعي چارو تزیاکاران د فیصله ته په کم نظر ګوري او د اسلام آباد نه د سراج زهید په دې رپورت کې
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان د صدر آصف علي زرداری مشرۍ کې د سیاسي او پوځي مشروالۍ ترمنځ غونډه کې فیصله شوې ده چې د امریکا سره د پاکستان د تعلقاتو او نیټو سپلای لړکې به ټول سیاسي ګوندونه اعتماد کې اغستې شي او دارنګ به د نیټو د بحالۍ حتمی فیصله پارلیمان کوي خبر پانی کې زیاته کړې شوې ده چې په دې غرض به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی راتلونکي اونۍ کې د مسلم لیگ نون په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو سره سلام مشوره کوي د حکومت په دې فیصله باندې سیاسي او د دفاعي چارو تزیه کاران څه فکر لري کله چې مشال ریډیو د ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وویل
کوم میټینګ شوه دی نو یقیني خبره ده چې دا د بحال کې دوه طرفه یو قدم دی خو د دې اشاره وړاندې نه هم ورکړې شوې دي نو دا سیسه شورنسز به دوی د غوینه غواړي او هغه دې شورنسز ته ورکول ته تیار دي او دا غي د استحکام لپاره راتلونکي هفته کې کېدای شي چې جنرال ډیمسی راشي او فوجي قیادت سره ملاقات توکي پارلیمنت هم شي کومدا هغه خو کوالیشن پارټنر په کټول شامل دي د فوج طرف ته وتا وو هډ ورکړې شوی دی د انټيليجنس ادارو د طرف ورته ورکړې شوی دی نو د پارلیمنت څه اختیار دی د پارلیمنت خوده اختیار دی چې اپوزیشن به تلګي څنګه مغي وي یا جماعت اسلامي یا نور لیکن سپلای به بحال کیږي
د سیاسي چارو تزیه کار عقیل یوسف زی وای چې منطقه کې د امن لپاره ضروری ده چې پاکستان د امریکا سره خپل تعلقات خکړي دی وای
څومره پاکستان د امریکا لپاره ضروری ده نو دغه سي امریکا هم د پاکستان لپاره ضروری ده خاص کر په داسې حالاتو کې چې افغانستان امریکا غواړي چې خپل فوجونه چې دی هغه څومره د باد چې کم کی یا یو واپس ولېږي د پاکستان خاص کر مفاد په دې خبره کې چې دی هغه دا ده چې پاکستان دی د بازي خدشاتو او د بازي ګلو به وجود دی د امریکا سره خپل تعلقات چې دی نو هغه په سفارتي کچه د بهتره کی نو ښه خبره ده چې پاکستان د امریکا سره چې کم د اړیکې دي هغه بر بیا نظر ثانی وکړي بازي خلک دا خبره کوي چې پاکستان له کار سره نیټو سپلای لاین چې د هغه دی بحال کی
د ذکر وردا چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چیف اف آرمی سټاف جنرال اشفاق پرویز کیانی نه علاوه غونډه کې ریټایرډ کیدونکو د فضائي پوز مشر راو قمر سلیمان او د آی اس آی مشر لیفټیننت جنرال احمد شجاع پاشا هم ګډون لرلو سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو د غونډې په اړه رپورټ تاسو ووریدو، او بل رپورټ اخته بلل شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د شروع پر وخت په ګډه په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د بشپړ ملاتړ اظهار کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې راپور نوای په د هیواد کې په دې وروستیو کې شپږ تنه برتانوي سرتیري وجري شوي دي، او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا شپاړس ملکي وګړي په وجلی شوي دي چې افغانان پی غوسه شوي دي. دواړو مشرانو د ایران او شام په مسلو هم خبرې وکړې چې د خبرې غونډې حال یې له واشنگټن نه د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر براک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خپله تګلاره کې به هیڅ کوم ناڅاپي بدلون رانولي، او ورسره د هغو خبرو پخلی هم وکړل چې وایي راتلونکي کال به په یاد هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنګي ماموریت په یوه ملاتړي او مرستندویا ماموریت بدل شي. نوموړي زیاته کړه په تیرو کلونو کې د عراق د جګړې له کبله د افغانستان د آرامولو ستراتیژي لګډې راغیزمنه شوې، خو په دغه هیواد کې د موجودو ننګونو په ادراک کولو یې هوډ ښکاره کړ چې افغانانو ته د دوی د هیواد د امنیت د ذمہواریو پیل شوې بهیر به له ټاکل شوي مهالویش سره سم سرته ورسیږي. موږ نشو کولی هغه ستونزې چې دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې پرتې دي له پامه وغورځو، خو که چېرې موږ د ذمہواریو د انتقال پروسه لکه چې موږ جوړه کړې ده په هماغسې مسؤلانه او ثابته توګه پر مخ یوسو، نو بیا زه باور یم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسولی شو چرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپله سنبال
کړي.
ښاغلی اوباما هم دغه راز ادا وکړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي او برتانوي ځواکونه لګیا دي، مهم پرمختګونه کوي چې په خبره تقریبا نیمایي برخه افغانان دا مهال د افغانستان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت یې وار له مخې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. نوموړي د دې حقیقت په منلو چې د امریکا او برتانیا دواړو هیوادونو خلک د افغانستان د شاوخوا یوې لسیزې اوږدې جګړې ستړي کړي یادونه وکړه چې په ترڅ کې دوی وکول شول د القاعده مشرتابه له منځه یوسي او د ترهګر بریدونو ظرفیت ورله ټکنې کړي. په افغانستان کې د خپلې ادارې د تګلارې د بریا د براک اوباما داوی په داسې حال کې مخې ته راځي چې راپورونه وایي په دې تیرو اونیو کې اول د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځېدو، او ورپسې بیا د تیر اتوار په شپه په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د شپاړس ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله په دغه هیواد کې امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي دي. راپورونه دا هم وایي چې له تاوتریخوالي ډکې دغه وروستۍ پیښې ښایي د واشنگټن او کابل ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ځنډنې کړي. د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو رسمي سفر امریکا ته راغلی د افغانستان د امنیتي وضعیت له امله تسلی ښکاره کړه، او ډاډ یې وښود چې اوبه کول شي د 2014 کال تر پایه افغانستان یو وار بیا د ترهګرو د پناه ځای له جوړېدو څخه وژغوري. موږ د دې خبرې په یقیني کولو کې مرسته کولی شو چې افغانستان پرته د یو زیات شمېر بهرنیو ځواکونو له موجودیته خپل امنیت خوندي کړي. موږ دا مهال د خپل پوځي ماموریت په اخرنیو پړاوونو کې یو، مطلب دا چې د افغان ځواکونو د تربیې دوره بشپړېدو ته نږدې شوي چې دغه شان دوی د خپل امنیت ذمہواري پر خپل غاړه واخلي. خاغلی کیمرون بیا د افغانستان امنیتي وضع په داسې وخت کې د تسلی وړ بولي چې د راپورونو پر اساس دغه تیر اونۍ دغلته په ګزمه وتلي شپږ تنه برتانوي عسکر د سړک د غاړې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د ایران د مسلې په اړه د تیر ورځې په خپلو خبرو کې براک اوباما که څه هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له لارې یې حل موندل کېدی شي، خو خبرداری ورکړل چې ایران ورته جدي او مثبت ځواب ونه وایي نو زر ده چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه د برتانیا وزیر اعظم ورسره سلا شوې چې ایران لګیدلي مالی بندیزونه به لا پسې سخت کړی شي، سو دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان ترلاسه کولو ته جوړ نشي. ښاغلی اوباما او ښاغلی کیمرون د واشنگټن د خبري غونډې پر وړاندې د سوریا مسله هم یاده کړه چې په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو د لاسه ځپل شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو تر څنګ یې د بشر الاسد د حکومت پر ضد د سیاسي او اقتصادي فشار د سیوا کولو په خبره ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس جان سپین حال کې د امریکا لپاره د برتانیا د سفیر پیټر ویسټ میکارد په حواله وایي دواړه مشران په خپلو خبرو کې په دې نتیجه ورسېدل چې د سوریا پر ضد پوځي طاقت کارول د دې هیواد د بحران د حل لاره نه ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
که څه هم په قبایلي سیمو کې وسلوالې ډلې د امنیتي ځواکونو تر څنګه حکومت پل و قبایلي مشران هم په نښه کوي، خو په دې شخړه کې تر دې دمه د پولیټیکل انتظامي اعلی چارواکي ډېر کم په نښه شوي دي، او دا وجه ده چې د ګل پرویز شمالي وزیرستان کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال وجنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. زموږ همکار منور شاه د اعلی حکومتي چارواکو او سیړونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي، او په خپل رپورټ کې دغه پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
که څه هم په قبایلی سیمو کې د تیرو سو کلونو راهیسې ناامنی زیاته شوې، خو د دې هر څه باوجود دغلته چې د پاکستان د جوړېدلو را په دېخوا د حکومت لخوا کوم پولیټیکل انتظام چلیږي او قبایلی خلک د هغې نه هر څومره ګیله مند وي، بیا هم د دغه نظام په اعلی چارواکو ډېر کم بریدونه شوي، چې پکې د ګل د ورځې په وروستۍ پیښه کې د شمالي وزیرستان میرعلي سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال وجنه یوه لویه سانحه ګڼل کیږي. یو اعلی حکومتي چارواکی ګل جمال شاه چې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې یې د پولیټیکل ایجنټ په توګه کار کړی وایي
خبر
د قبایلی سیمو په زیاتره برخو کې یو شمیر وسلوال ډلې د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي او وسلوال حکومت په لوه قبایلی مشران هم په نخښه کوي. دا چې په دې پیښه کې کوم وسلوال ډله لاس لري او کسنګه، په دې پښتنه د قبایلی سیمو د امنیت لپاره پخوانی سیکرټری بریګیډیر محمود شاوای وسلوال د حکومت سره د جګړې باوجود ځایي پولیټیکل انتظامیا د خاص وجوهاتو له وجې نه په نخښه کوي.
حکومت سره اختلافات دي، فرض کو په دې معنی دي صرف یو قدم واخلي چې شناخت دي کارت بنی شو کیږي، تا ته پتر چې دې علاقو ډېر خلک چې کوم دي نو هغې بار ملکونو ته چې شناخت دي کارت نه شو کیږي، نو پاسپورټ ورته نه شو کیږي، پاسپورټ ورسره وي ویزه ورته نه شو کیږي، او دغسې که د سکولونو معاملات والے، دغسې که د هسپتالونو معاملات والے، نو دوی وایي چې زمونږ خو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی نو هغه خو هر څه سہولتوں حکومت دا نظام روان سرد دا سوال حکومت خلاف مختلف سجنہ تھی.
بلخوا د سیمایزو چارو کارپوها او خبریال رحیم الله یوسفزی وای په تیر وختونو کې هم د پولیټیکل انتظامیه په اعلی چارواکو بریدونه شوی، خو ډیر کم پکې بریالي شوی دی.
حکومت چارواکو باندې حمله کړي شو، دا حکومت چارواکي چې دی نو هغه ځکه زیات ځان محفوظ ګڼي چې د هغه امنیت زیات شي، هغه سره د ملیشیا کسان وي، خسدار وي، فوج هم شته، ملکانه ځکه زیات وجل کیږي چې د هغه سره خپل شخصي امنیت خو وي، خپل د هغه کسان وي، خو هغه سره د حکومت کومک یا څه تحفظ نه وي، ځکه هغه په اسانۍ باندې داسې وجل کیږي.
ګل جمال شاه بیا وایي چې په سختو حالاتو کې هم په قبایلی سیمو کې ذمہواری تر سره کړي، خو نه د ځایي خلکو او نه هم د وسلوالو لخوا ورته زیان رسیدلی.
انفرادی خارجی زکا جز کوم مخت بدره کوم ګرځي، هغه بالکل رستو ور و نه ځای مو راغی، خو هغه باوجود موږ باندې شاه د ګل گزار نه کړی. انساني ذهن چې زوی ګره چې سړی دوم دوه ډیسپریټ شي سړي پس کور نور نو دیو کې سم لگا، نو دا دا مت دا ذاتی غو دختاری دا سي خدای دې نکي کو فرض کو رمون بل رو بھائی افسر یا ما چې ما سره دا سل فوکینو زپه هغه پتا پر اعلان دې دغه لزنه دې په لارې در باندې دې بو خدای شي با دې وخت سړی بالکل انتظار نشو کولای هغه تا کرا، نو دا دا انتظار نو کول چې دې کنه دا بیا سړی وي چې دې کې دې شي دې کې څو دې سړی ذاتی سره مسله وا
دې خبرې ته په اشاره سره رحیم الله یوسفزی هم وایي ویل کېږي چې د عظمت جمال نه ولسی خلک هم ډیر خوشاله نه وو.
ما په شر باندې مختلف وجوهات کې دي چې یو خوشخصي خبره هم ایته هم تام پکار دی تر څو پورې چې پلټنې نه شي، بل دا اسې بس د حکومت خلاف یو نفرت انتقامي کاروایی دا بدلا غستل دي، یا دا ده چې دغه ځای کې مختلف ډلې هم شته دی چې خو د تاریخ طالبان پاکستان کسان په شمالي وزیرستان کې شته، ځایي طالبان دي، حافظ ګل بادر خارجي کسان هم هلته شته، نو دا مختلف ازکه ډلې دي چې هغه د حکومت په کابو کې نه دي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی په شمالي وزیرستان کې د اعلی حکومتي چارواکي وجنه دا سرګندوي چې په دغه سیمه کې د امنیت څه حال دی او حکومت څومره واکمني لري.
پاکستان په قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه د وسلوالو لخوا تباه شوي دي. ماشومان سکولونو ته واپس راوستلو لپاره څه ګامونه ضروري دي؟ د ملیح میرزاده په ریپورت کې به واورو.
په پاکستان کې د قبایلی سیمو د چارواکو په خبره د تیرو 15 کالو راهیسې په قبایلی سیمو کې وسلوالو 4.5 سکولونه تباه کړي دي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خبره د کال 2001 نه وړاندې سرکاري شمیره ښایي په فاټا کې د خاندګۍ اشاره 22% وه. چې د سپارک په نامه د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکونکو ادارې تر مخه دغه شرعه اوس 15% ته رسیدلې ده. په اوسنی حالاتو کې ماشومان ولې سکولونو ته د تللو نه ډډه کوي؟ د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان مشال ریډیو ته وایي، د باجوړی جنسینا د ملګری استادانو د تنظیم مشر عمر خطاب عمر خیل همدغه حالاتو ته اشاره کولو سره وای چې لوجه په سکولونو کې د ماشومانو شمیر کم شوی دی.
راپاونډي هو د ماشومانو ډېر سیوا شوی دی او موږ کزر تر خپل ګورمنټ های سکول خار باجوړل او دغه در کوم مثال نو کتا سو وګوري موږ سره 1575 تعداد دی دغه ټینسز نمک کې د کم حالات پیدا شو دي نمک کې و زموږ 1000 ته خبر رسیدلې ده او دغه شان د کوم د ماشوم
قبائلی سیموں کے ہر معصوم لپارا تعلیم لازمی قبول په مقصد دزائی مشرانو کمیټه به جوړیږي چې د تعلیم د محکمې په مرسته به په سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیره او د استادانو حاضری ګوري. په مومند ایجنسی کې د تعلیم د سانګې مشر سید محمد هم دغه کمیټو پاړه د ویلو سره زیاتوي چې په مومندو کې د خاندګۍ شرعه لمخ کې زیاته شوی.
سو پوری چې د شرعه د کمیټو تاسو خبر کوی نو شرعه خود داسې خطرناک حالت ته نه ده کم شوی. کم زګه چې منګه خو شرعه زیاته شوی د مومند ایجنسی کې. مومند ایجنسی کې د خاندګۍ شرعه دغه چې کم پوزیشن او د اغه نه یا کم تاسو ته وکو ساتي دا غینه زیاته ده. د کلوزر اف سکولز په ځمانه په ټیم کې پرس کې داسې سټوډنټانو حالاتو د وجه چې هغه د یری یا دغه د وجه سکولونو ته نتلل نو هغه په نور ځایونو کې اډمیشن اغستی وو. هغه خپل تعلیم جاری ساتل دي او ګورنمنت حکومت چې کم نه نزمنګ د دغه د پاره لګیا دي ار قسمه پروجیکټس لکه ورلد فوډ پروګرام شروع دي ماشومان ته انسنټیو پتو ور باندې هغه مطلب چې په سکولونو کې غوړی بسکټ وړو دا سیزن ورکې کې سره منګه انرولمنت سیوا شوې ده. منګه اوس کمیټه جوړې کړې دي د اوټ اف سکول چیلډرن د سکولونو د دروستو د پاره.
د سید محمد خبره د خاندګۍ کرش میره هغه وخت سم خودل شي کله چې مردم شوبار یو شي. خو وی ویل چې د یوې اندازې سره سم په مومندو کې د لکانو د خاندګۍ شرعه د 50% او 50% ترمنځ او د جینکو شمیره بیا د دې نه لږه کمه ده او په مجموعي ډول د خاندګۍ شرعه د 20% او 50% ترمنځ ده. خو د کال 2009 او 2010 لپاره په قبایلی سیمو کې د سکولونو د سرشمیرنې د فاټا کلنی رپورټ ښایي په سکولونو کې د لکانو شمیره کې 3.5% او په جینکو کې 9.5% کمی راغلی دی او د لسم جمعات نه مخکې 45% ماشومان سکولونه پرېږدي. په قبایلی سیمو کې په زیات تعداد کې سکولونه وران شوي دي نو په داسې حال کې د تعلیم سلسله جاري ساتلو په مقصد څه ګامونه اخیستل شوي دي؟ سید محمد وای،
موږ په الټرنیټ چې کوم یو بلډینګ دی یا کور دی یا اجره ده یا مطلب چې سکول څه پیسې روغه پاتې ده هغه کې اکوموډیټ دي او یا مطلب چې موږ ته ټینټونه پرووایډ شوي دي موږ ته ټینټونه ورکړي دي یا الټرنیټ بلډینګ چې چېرته سرکاري بلډینګ دی یا نجی بلډینګ دی په هغه کې هغه ماشومان چې کوم دی لګیا دي خپل دغه جاري ساتلې ده چې هغه ته موږ کتابونه فری اف کاسټ ورکو ټول چې څومره مطلب چې سکولونه دي څومره ماشومان دي پکې نو داسې حوصله شي کنه خبر نشته چې ګنې انرولمنت کم شو یا ماشومان ته تعلیم نه رسي.
بلوری د جانزیب خان دا نظر دی چې په فاټا کې د ماشومانو د تعلیم حالت ښه کولو لپاره دې ته ضرورت دی چې ځایي خلکو ته دې په دې پروسه کې برخه ورکړل شي.
لکه یو خاص سټی دي دا چې الته هم لوکل خلک دي چې هغه پکې انوال شي او هغه دا خپل یو ذمہ داری وګڼي چې چېرته هم سکول نشته چلته حکومت په مرسته باندې سکول خلاص کړي او چې چېرته استادان نشته نو لوکل استادان دي الته دا کی خو خبره ده چې دا هغه لوکل خلک په دې کې انوال شي ځکه چې دا غي اعتماد وي نو سکول به ني په سکول کې به ماشومان هم او سره سره به استادان هم او فاټاکې نو الته اجري دي دا هغه اجري به تور سکول استعمالې دي شي
کارپوهان وای په قبالی سیمو کې تعلیم ته ډیر ضرورت دی په دې کې مفت تعلیم او هڅونکي ګامونه پکار دي او کوم امداد چې په دې مت کې ورکړل کیږي داغي او د ماشومانو سارنه دی وشي چې دغه ډول ماشومان د جرمونو نه بچ کړل شي اوریدونکو یو منی ما بچ شوی دا د ګلیاز نمبلند خبرونه واورو
دا پیښور خار د پولیسو ایس پی کالم خان په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی د خیبر ایجنسی باډه تحصیل کې وسلاوالو یو سرکاري ډیګري کالج په چاودونکو موادو سره الوزولې د پاکستان فوج وايي طالبانو د سوئزرلند دوه وګړي چې یو لس میاشتې مخکې تښتولي وو خوشی کړي خو طالبانو د دې خبرې تردید کړي د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي د افغانستان څخه به په ټاکل شوي موده خپل ځواکونه وباسي د امریکا د دفاع وزارت وايي په افغانستان کې د شپاړس ملکی وګړو په وژنې تورن امریکایي عسکر د دې هیواد څخه منتقل کړي شوی او شام کې پرمخ زیاتیدونکي د پرتشدد ولسی پاسون لومړی کال نن پوره کیږي
د ګلیاس نلند خبرونه تاسو ورېدل او اوس په اسلام آباد کې د انیلا خالد نوورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ ټکی سوي
ایکسپریس روزپانی خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پاکستان د فوز مشر جنرال کیانی د نهې پروز د جرمني وزیر دفاع او د فرانسیسي فوز مشر سره په ملاقاتونو کې د ناتو د خلاف ورزيانو او حملو په اړه خبرې اترې وکړې او وی ویل چې په سلاله چیک پوسټ باندې حمله یو نه برداشت کیدونکو عمل وو او د ترهګرۍ په جنګ کې پاکستان ته د اتحادي فوزونو د زیان نه زیات نقصان رسیدلې ده ادارې لیکي چې د جنرال کیانی دا خبره بالکل صحیح ده ځکه چې په سلاله چیک پوسټ حملو په نتیجه کې نه اوازې زموږ د ملک سره هدي حدونو خلاف ورزي شوی دا بلکې سلیری ځوانان هم د دې په نتیجه کې شهیدان شوی دي خو ښکاری داسي چې په امریکای د پاکستان له اړخه احتجاج هیڅ اثر نشته ځکه چې نه خو دوی معافي وغوښته او نه داسې څه امکان شته او لا د پاسه په وزیرستان کې یو بل پسې ډرون حمله هم کوي نو په داسې حالاتو کې به ممکن نه وي چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي اج ورځ پاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خبریالانو یو دستوره کې خبرو دوران ویلي دي چې د بجلی خالص منافی او د تیل او ګیس ذخیره دریافت کیدو په نتیجه کې صوبې ته د اربونو روپو وسیلې میلاو شوې خو ضرورت د دې خبرې ده چې دې وسیلو نه فائدہ اوچتولو لپاره سیاسي مشران ټول په ګډه سرکار وکړي ادارې لیکي چې د وزیر اعلی په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خیبر پښتونخوا کې قدرتۍ وسیلې ډېرې زیات دي ولې د دې نه چره هم ګټه نه ترلاسه شوه ځکه چې صوبایي حکومت سره څه ذریعہ نشته او وفاقي حکومت د ځنو خبرو لوجې دې اړخته پاملرنه نه ورکول غواړي ادارې اخیره کې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل جایز حقوقو لپاره کوششونه وکړي چې دا صوبه د ترقې په لور روان شي او د دې د اولستونځي هم ختم شي رسپانه جنگ په لیدارې کلی کې چې د کورانو چارو وزیر رحمان ملک د سلورو صوبو د پولیس مشرانو او نورو اعلی چارواکو ته په یو اجلاس کې ویلي دي چې د پولیس لخوا د ځنې موبایلونو خبرې ریکارډ کولو او د هغه کسانو په اړه معلومات ترلاسه کولو د اجازه نامې سمری با ډیر زر وزیر اعظم ته ولېګل شي ادارې لیکي چې دا ګام په موجوده حالاتو کې ډیر ګټور ثابت شي ځکه چې په تیر وختونو کې د موبایل کمپنیانو ځنې غیر ذمہوار کسانو لوجې به په یو شناختی کارت ګڼ سیمونه ورکړې کې دی شو په کوم چې کسه هدا پوری قابو موندل شوی دی ولې بیا هم د غیر قانوني کار لا په پوره توګه نه دی ختم شوی او جرمونه کوونکي خلک د دینه فائدہ اوچتوي ادارې زیاتوي چې پولیس لا د موبایل فونونو په باب لا معلومات ترلاسه کولو اجازه کده جرمونو ختمولو په لړ کې ګټور ثابتې دي شي ولې دې لپاره ضروری ده چې یو داسې سیکریسي برانچ جوړ شي چې هغه د عوامو د ذاتی ژوند په حق له خبرو پرده هم
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټ افغانستان ته سفر د شغورنې مشن کرتی دلې دی او ویلي د امریکا په ستراتیژي کې به بدلون ناراضي بلخو رائټرز خبري اجان سروې کړي چې تر مخه زیات امریکایان د ایران پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي زموږ همکار ګلیاس د دواړو مقالو لستلې دي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیتا افغانستان ته تر وخت له مخکې ټاکل شوی سفر په اړه داسې محسوسېږي چې دا د ژغورنې مشن ګرځېدلی دی او د دې مقصد افغان چارواکي په دې خبره قانع کول دي چې د امریکایي عسکر لخوا د ملکی وګړو د وجلو سره به د امریکا ستراتیژي کې بدلون رانی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان هلمند ولایت هوایي ډګر ته په رسیدو پنیتا خبریالانو ته وویل دوی باور نه لري چې د ستراتیژي د بدلون لپاره څه وجوهات موجود دي. د دفاع وزارت چارواکي هم پنیتا سره د افغانستان په سفر دي. وای د قندهار پیخي پر افغانانو اثر کم دی. د دې وړاندې د مذهبي کتابونو د سپکاوي پیخي ډیر اغیز کړی وو او د امریکا پر ضد د خلکو جذبات یې راپارولی وو. ورځپاڼه لیکي د قندهار د پیخي وروسته به امریکا د شپې له مخې د عملیاتو نه کولو خبره ومني. افغان ولسمشر حامد کرزی له اوږدې مودې راهیسې د شپې پر عملیاتو احتجاج کوي او بلخوا د امریکا چارواکي کوشش کوي چې د خبرو اترو د لارې تړون وکړي. ورځپاڼه د دفاع د یو چارواکي له خولې لیکي چې د قندهار د وژنو پیخه په واشنگټن کې په هغو بحثونو هم اغیز کولی شي چې څنګه او زر تر زره د امریکا او د اتحادي ځواکونه د دې هیواد څخه روباسي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی یو سروې کړي چې تر مخه یې کچري د دې خبري ثبوتونه ترلاسه شي چې ایران اټمي وسلې جوړوي نو زیاتره امریکایي وګړي به د ایران پر ضد د فوزي عملیاتو ملاتړ وکړي. د سروې د نتیجو تر مخه شپږ 50% امریکایان د فوزي عملیاتو ملاتړ او 9% مخالفت کوي. خبري ایجنسی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وو د ایران د شخړې د هوارولو لپاره ټول لارې موجود دي. خو دوی اسرائیل ته ډاډ ورکړي چې پر ایران د بندیزونو د لارې فشار به نور هم زیات شي او دا به ښه پایلې ولري. بیا ایران وایي د دوی اټمي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. د خبري جانس د شمیرو تر مخه د ایران پر ضد د فوزي عملیاتو په اړه د امریکا ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتس په نسبت زیاته حمایتي ده او 100% د ریپبلیکن ګوند کارکونکي د فوزي عملیاتو حمایت کوي. بلخوا شپږ 30% ډیموکراتس مخالفت کوي. خبري جانس لیکي یو ممکنه شخړه له ایران سره د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د ټاکنو مرکز جوړی دي شي. خو د وټرانو د توجه مرکز به کورنۍ اقتصاد وي.
فارن پالیسی مجلې د موضوع ته کتنه کړې چې که څه هم په کال 2014 کې د ناټو ائتلافي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو خبره کیږي، خو بیا د دې سره دا پوښتنه هم تړلې ده چې له هغې وروسته به ناټو په کوم حال کې وي. د مقالې مهم ټکي د ملیحا امیرزاده نه اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د ناټو تر ټولو لوی مشن د کامیابی نه بغیر ختمېدلو ته نږدې دی او زیاتوي په رسمي ډول اتحادیه اوس هم دعوه کوي چې په 2014 کال کې به افغانستان نه وځي. مجلې لیکي په وروستیو کې د خونړیو پیښو نه وړاندې د اتحادیې مهمو غړو د وخت نه مخکې د هیواد نه د تللو خبره کوله. په وروستیو کې د اسلامي نسخو د سیزلو پیښې او بیا د یو امریکایي پوځي لخوا د افغان ملکي وګړو وژنې د ائتلاف او د دوی افغان ملګرو ترمنځ د باور کچه ټیټه کړې ده او له وخت مخکې د ائتلاف د تللو امکان زیاتوي. د فارن پالیسي په خبره د نیټو د تللو نه پس په افغانستان او سیمه کې څه کیږي؟ د مجلې په خبره دا یوه پوښتنه ده، خو د دې سره یوه بله مهمه خبره تړلې ده چې د دې مشن ختمېدلو سره به بیا نیټو په کوم حالت کې وي. مجله لیکي د سړې جګړې نه پس د غربي هیوادونو اتحادیې خپل فعالیتونه پراخه کړي دي چې پکې د بالکن شخړې نه واخله په افغانستان کې د نیټو مشن شامل دي. خو د فارن پالیسی په خبره د ائتلاف د ډیرو فعالیتونو موده په پوره کېدلو ده چې په لیبیا کې کاروایی ختمه شوي. په بوسنیا کې د استحکام مشن چې په 1995 کال کې شروع شوی په 2004 کال کې اروپایي ټولنې ته وسپارل شو. که څه هم نیټو په کوسوو کې مشن لري، خو د ځواکونو شمیر یې دا وخت شپږو زرو نه کم دی چې کېدی شي له دې نور هم کم شي. مجله زیاتوي دا چې نیټو په برسلس کې خپل نوي مرکز ته روان دی چې پرې ډېره پیسه هم لګېدلې. کېدی شي د نړۍ د پوځونو تر ټولو کامیاب ائتلاف د خپل جاري ساتلو لپاره کوششونه وکړي. فارن پالیسی لیکي دا وخت ائتلاف مخکې بیلابیل صورتونه موجود دي. داسې ښکاري دې کې ډېر وخت نه دی پاتې چې دغه ائتلاف په کوم نوي پوځي چیلنج سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې ائتلاف په شام کې مداخلت کولو ته لیواله نه ښکاري، د عربي هیوادونو ناکراري په اخره کې د سبات نوي عملیاتو ضرورت رامنځته کولی شي. دغه راست بالکن ځینې سیمو کې اوس هم ناکراري ده چې کېدی شي نوره توجه وغواړي. مجله د افریقایي هیوادونو د مشن خبره هم نه هېروي او زیاتوي پکار د ائتلاف داسې حالاتو ته ځان لاول نه تیار کړي. فارن پالیسی لیکي د نیټو مشرقي او منځني اروپایي ځینې غړي کېدی شي دا غواړي کورني مسلو ته د توجه ورکړل شي، لکه روس چې ځان په وسلو د سنبالولو نښې ورکوي او خپلې بیللې ځمکې واپس ته ترلاسه کولو لپاره هوډمن ښکاري. په داسې حال کې د جورجیا سره د روس جګړه واپس سر راپورته کولی شي. مجله وړاندیز ورکوي پکار د نیټو د بل اصلي مشن ته واپس توجه ورکړي چې اروپا د روس ته سرزوري نه محفوظ وساتي. مجله زیاتوي پکار ده د ترهګرو ډلو لخوا د دوی په معلوماتو د کمپیوټر له لارې بریدونو د مخنیوي لپاره د ائتلاف په دې مت کې پوهه زیاته کړي. په اخره کې مجله لیکي د نیټو اتحاد د جاري ساتلو لپاره کېدی شي دا سمې لارښوونې نوي، ځکه چې پکار د ادارې او ائتلافونه د یو ضرورت سره سم کار وکړي.
د ملي حمیرزاده پر رپورٹ کې تاسو د فارن پالیسی مجله چې کومه دا غوړې د لاوسیو بل رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو چې هم د فارن پالیسی مجله پاړه باندې ده او هغه کې ویل کیږي چې امریکا غواړي د وسلوالو طالبانو سره د سولې د تړون په خاطر به د ګونتنامو زندانا 15 طالب مشران خوشي کوي او په بدل کې به خپل قیدی را خلاصوي. دا چې د دې عمل سره به د دواړو غاړو په یو بل باور پیدا شي او کنه د فرخنده وزیر د دغه مقاله مهم خبری اورو.
په فارن پالیسی مجله کې جوش روګین لیکي د کیوبا د ګونتنامو زندانه د وسلوالو طالبانو د مشرانو قطر ته د لیګلو په اړه رپورټونه خورازي ولی چارواکي په دې اړه هیڅ نه وایي. فارن پالیسی لیکي دا په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د تړون یو برخه ده چې په بدل کې به طالبان یو غربي قیدی خوشي کوي. د امریکا د ولسمشر اوباما انتظامیه پلان لري چې د طالبانو 15 مشران د ګونتنامو نه قطر ته ولیږي چې دغلته دوی په یو کور کې بندي ساتل کیږي ترڅو د خبرو په عمل کې وړاندې نوي تللې. د امریکا د سېنات د استخباراتو د کمیټې مشر ډیانې فینستین فارن پالیسی ته د دې خبر تصدیق کړي وایي دوی به دغه طالب مشانو په بدل کې خپل غربي قیدی خوشي کوي. فینستین دا هم وایي دوی هغه کسان خوشي کوي چې د ډیرو خلکو په وجنه کې ککړ دي او دا د طالبانو ډیر مهم مشان دي چې دوی نیولې دي. مجله لیکي دوی ته که هم فینستین د هغه غربي قیدی نوم خاودلې خو امریکایي چارواکو د هغه د سکیورټي په خاطر د نوم نخ پرولو غوښتنه کړې ده. د دغه تړون له عمله بعد امریکا حکومت طالب مشان د قطر حکومت ته حواله کوي چې هلته به دوی په سخته سکیورټي کې ساتلې شي او وروسته به د سولې د دغه عمل په خاطر د طالبانو سره د دوی په اړه خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه په دغه قیدیانو کې د داخله چارو پخوانی وزیر ملا خیرخوا، د افغانستان د شمالي سیمې پخوانی گورنر نور الله نوري او د پوځ پخوانی کمانډر ملا فضل اخوند شامل دي چې کوم د طالبانو په وخت کې په مهمو څوکو پات شوي وو. د امریکا د سېنات استخباراتو د کمیټې مشر ډیانې فینستین دا هم وایي دغه قیدیان به په سخته سکیورټي کې ساتلی شي او خوشي کول به د سولې د عمل لپاره یو مهم ګام وي. خو اخوا د امریکا د کانګرس ځینې غړي بیا د دغه طالب مشانو په خوشی کېدو نیوکې کوي او وایي دوی به اول او یا اخر بیرته د افغان جګړې ته استنېږي. فینستین دا هم وایي د ګونتنامو نه د دغه قیدیانو دوها ته د لیږلو د عمل سره که څه هم دوی غواړي د سولې په خبرو د طالبانو باور زیات کړي خو دوی به ځمکني حقایقو په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو امنیت او د افغان اولس ستونزو ته هم ګوري ځکه چې طالبان اوس هم بمی چاودنې کوي او اولسي خلک کوجنی. د امریکا یو پوځي مکین چې پخپله هم د طالبانو لخوا نیول شوی وو وایي کچري دغه عمل د قیدیانو د خوشی کولو په مقصد وي نو بیا دا د کانګرس د غړو یو ښه عمل دی، خو کچري د باور پیدا کولو په مقصد وي نو دا به څه ګټه ونه لري.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور او اس پا 19 خبرونا چې د زنانو پاړه باندې دا پلوشا هغه تاسو ته وړاندې کو او د دې خبرونې قربانه چې دا هغه د فرخنده وزیر ناراضي چې په ګډه واورو.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا دا رسمنو رواجنو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کھور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمے پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زفرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ جنگونو او بدمنۍ ښځې څنګه متاثره کړي او دوی څه وایي.
طالبان مړه شي نو موږ منګه هغه انسانان نه دي باغي منګه پکې کو پوځیان مړه شي باغي منګه پکې کو.
قبایلي ښځې ولې په سیاست کې برخه نه لري؟
او ګوره پوها چې کله د یو انسان یو شي کې سیاسي سرګرمیانې شروع شي نو په خپله به پوها راشي.
په افغانستان کې د نجونو تعلیمي وضع په اوسنو حالاتو کې څه ده؟
یو سلنه 500 ورسواله کې او ته پورته موږ د لسم سنفغه نه لرو او استاد هم نه ورته لرو دونه سفره.
د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبه خیبر پختونخوا کې د روانې بدمنۍ له امله د نورو ترڅنګ د ښځو ژوند هم سخت متاثره شوی دی. زیاتره ښځې وایي چې پخوا به دوی د خپلو کورنو د سړو غړو او یا هم د نورو ښځو سره پټو تلې، ساګونه به یې راوړل او په پټو کې به یې کارونه کول، او د دې سره سره به یې د چینو نه اوبه هم راوړلې. خو د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا چې د افغانستان سره سره د پاکستان په یو شمیر برخو کې هم حالات خراب شول، نو له دغې وروسته په ټولنه کې د ښځو ژوند هم سخت متاثره شو. چې د دیر ضلع یوه اوسیدونکې شازیه بیبی یې بیانوي،
زما دو بچی دی خاون میز کارم نکو غریب کتا تا مزدوری بے کال پلاور کی بس پیری راکار بے کاوش بیا براتا جو پیسی بے خلاسی کچھ بیا باتا کور مخپل نای پلا دی.
با 2008 او 2009 کال کی خاص کر کل چی دا پاکستان پاوس پا سوات او پا یوش میر کبائلی سیمو کی دا وسلوال طالبانو خلاب عملیات پیل که چی لدک ورستو پا زرگونو خلق دا خپلو کورونو پا پرخودلو مجبور شول. دا که حالاتو دا خزو پا ذهنونو هم بد اثرات وغورځول او هغوی یې د کوره بهر د خیمې د ژوند د مشکلاتو نه تېرې کړې. همداشان د سواد ګلمینه وایي چې تېرو حالاتو یې په ذهن بد اثرات غورځولي دي، او اوس هم چې کله د کور کار کوي نو په دماغو کې د ډزو او جازونو شور ګرځي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د پاکستان د قبایلی سیمو او صوبه خیبر پختونخوا ښځې د جنگونو بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوې، او دا شان په کیمپونو، سرکاري سکولونو او د خپل خپلوانو کره په ژوند کولو مجبوره شوې. چې د یوې ښځې لپاره خپل کور پرېښودل تر ټولو ګران کار وي. همداسې د سوات یوه اوسیدونکې د خپلو مشکلاتو په اړه وایي، د پښتنو په سیمو کې بدمنۍ نه یوازې ښځې، ماشومان او سړي د نوو مشکلاتو سره وړاندې کړ، بلکې دغه حالاتو یې په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول. په تیرو سناسه نه کلونو کې په فاټا او خیبر پختونخوا کې بدمنۍ او خرابو حالاتو د ښځو ژوند ته هم سخت نقصانونه رسولي دي. په ټولنیزو مسلو د کارکونکې یوې غیر دولتي ادارې مشره سمر من الله وایي، د پښتنو په سیمو کې د وړاندې نه د ښځو ژوند د ملک د نورو برخو پر ضد د یو شمېر مشکلاتو نه تیریږي، او بیا بدمنۍ ژوند ته لا نور نقصانات هم رسولي دي.
مطلب ډېر زما خو زړه خپه کېږي، دله چې په اسلام آباد کې بالکل یو بل ژوند دی، او که په خور خوا ته لاړ شي، دغه نور علاقو ته لاړ شي، نو تاسو په وایي چې دا د ملک هغه بل بالکل هغه د حصہ ده یا بل برخه ده کوم چې دومره هغې نه بیله ده چې اسلام آباد کې د یوې ښځې یا یوې ماشومې به بل ژوند دي او بل ژوند دي. بیا کله کله زه دا سوچ کوم چې ولې دا ټول ملک کې مسلمانان نه پاتې کیږي سب، نو د دې ټولو کې غټ نقصان بیا ښځو ته رسی.
په تیرو سناسه نه کلونو کې نه یوازې د پښتنو سیمو ښځې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوې، بلکې د جنگونو د حالاتو لیدلو سره په ذهني او جسماني توګه هم متاثره شوې.
بلوشه
که یوې خوا ته نن سبا د فاټا د ترکۍ او د دغې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره کیږي، نو بل خوا په دغه سیمو کې ښځې په سیاست کې برخه نه لري. که څه هم تیر کال په دغه سیمو کې د سیاسي هلو ځلو قانوني بدلون راغلی، خو کارپوهان وایي د یوې قبایلي ښځې د سیاست میدان ته په راتللو کې به وخت لګي. دا چې ولې د فاټا ښځې د سیاست نه بې برخه دي او د دوی سیاسي راتلونکي به څه وي، په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده نه اورو.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری پروس کال په اگست میاشت د قبایلي سیمو فاټا لپاره په رایج ایف سی آر قانون کې د بدلون پر یو مسوده لاسلیک وکړ، او ورسره د دغه سیمو لپاره د 2002 کال د سیاسي ګوندونو قانونو غځولو، چې په دې سره په دغه سیمو کې په لومړي ځل سیاسي هلې ځلې هم شروع شوې. خو په دغه سیاسي بهیر کې د فاټا د سیمې د ښځو ونډه څومره ښکاري، ځکه د قبایلي سیمو پرون ته وګورونو حتی د انتخاباتو په وخت کې له ووټ اچولو نه هم محرومه پاتې کړل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه سیمو ښځې به سیاست ته څنګه راځي؟ د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ناهید افریدي چې د یوې غیر سرکاري ادارې سره په فاټا کار کړی، وایي پکار ده په لومړي سر کې په ښځو کې عمومي سیاسي شعور زیات کړل شي.
د تعلیم خو مخکې ګریجویشن چې کوم لري دوی دغه غوښته وو کنه، په اسمبلی کې قومي اسمبلی اوس هغه شرط ختم کړی. او ګوره پوها چې کله د یو انسان یو شي کې سیاسي سرګرمیانې شروع شي، نو په خپله به پوها راشي. خاص ټایم چې کله زموږ د دې ښځې چې راغی په اسمبلی کې اغیم نه پوهېږي، رو په خپله هغې کې پسې بیول شي.
خود دفاعی چارو کارپو بریگیډیر اسد منیر په قبایلی سیمو کې د ښځو سیاسي راتلونکي په اړه وایي، په قبایلی سیمو کې خو یو د ښځو تعلیم ډیر کم دی او بل د هغوی دودونه او رواجونه هم پر وړاندې خنډونه دي.
هلته خو یو بل شانتې رواج دی، پوره قبایلی سیمه کې د ښځې فلحال هیڅ رول نشته دی. او هلته خو اوس سیاسي پارټي والا دا اکټ چې دی دا ایکسټینډ شوی دی، نو د دې نه مخکې خو به هلته خلک به آزاد وبریدو. چې دا سړی پارټۍ نه راشي او کې دیس یو ټایم راشي چې به هلته نه ښځې راشي، خو فلحال داسې لګي نه چې قبایلي سیمې نه به ښځې راځي. هغه به داسې وي چې که ښځې راملې نو هغه ښځې به قبایلي والی چې کوم پېښور کې، اسلام آباد کې یا نورو ښاریو کې اوسي، هغوی تعلیم حاصل کړی او هغوی د قبایل دی خو قبایلو نه راوتي.
ناهید افریدی وایي چې که غواړو ترقي وکړو او د قبایلي سیمو ښځې سیاست ته راوځي، نو پکار ده چې دغه سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي.
زموږ خو مسله دا وه چې اوسه پورې پولیټیکل اکټ ایکسټینډ نو فاټا کی نو خزی خونه چې هغه خزو ته خزایره داړو د ایس پته باندې لګی دی، بل زموږ نمائندګي په صوبه کې نشته. زموږ خو لکه د یو خزی په سیټ کمانه ته ته پوس کوي، نو خدای ویم چې موږ دی د خیبر پښتونخوا یې جوړ کړی شي او دې په دې ځای په دې د صوبې سملې کې موږ د نمائندګي حق را کړی شي. څنګه چې د دې خزی چې کم دینو ناس دي په خپل سملې کې د خپل ځان لپاره قانون سازي کوي، د ښکار دی چې دلته کې د قبایلي خزی دلته کېنی هغه ته نمائندګي ملو شي چې هغه خپل خزو لپاره کار په قومي اسمبلی کې کشتم نو هغه تر قانون سازه حق نشته. هغه سه نه څه خبرو چې هغه څه توکینو لیدي.
د دفاعي چارو کارپو بریگیډیر اسد منیر وایي، یوازې د قبایلي سیمو ښځې له سیاست او په انتخاباتو کې له ووټ اچولو نه محرومه نه دي، بلکې په پښتونخوا صوبه کې هم په ځینو برخو کې ښځې له همدغه شان حالاتو سره مخامخ دي.
الله د خیبر پښتونخوا کې 2011 کې اوسم داسې ځایونه شته چې هلته ښځو ته ووټ اچېدو اجازت نه وي، او دواړه فیصله وکړي د چې کوم الیکشن کوي سړی، هغه وویل چې تاسو ښځې به هم ووټ نه اچوئ، موږ به ښځې به هم نه اچوئ. نو دا به رو رو ماخل دی پکېږي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوه ایجنسیانې دي چې ټول آبادی یې تقریبا څه باندې 3 میلیون جوړیږي، او د دغه سیمو د سرشمېرنې له مخې د ښځو شمېر تر سړو زیات دی. خو د کارپوهانو په خبره چې د ښځو سیاسي راتلونکي هلته له پراخې سیاسي ازادۍ سره تړلی دی، یعنی چې څومره ډېره سیاسي ازادي راځي هغومره به ښځې په سیاست کې برخه اخلي.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته اوس په افغانستان کې له 3.5 میلیون نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته ځي، خو د ښځو د تعلیم په وړاندې ځینې مشکلات اوس هم شته. تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له نسکورېدو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له ننوتلو 11 کاله وروسته اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو جنکۍ سکولونو یا ښوونځیو ته ځي. یاد دی وی چې طالبانو د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه. د افغانستان د تعلیم وزارت ویان امان الله ایمان وایي چې افغانستان ښوونځیو ته د ښځینه زده کوونکو د لیږلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه مشال ریډیو ته وویل
مهمه ده چې دا موږ څومره پرمختګ کړی دی. واقعیت به دا وي چې جندر به تروسه متوازن شوی نه وي په افغانستان کې، ځکه دغه پروسه مونږ د صفر نه شروع کړی دی اوناسو په برخه کې. یعنې لاس کله وړاندې دغه عمده قشر د ټولنې چې اوناس او د ټولنې په باسواده کولو کې مهم رول لري دا ساقط و. نو د صفر نه مو شروع کړو، اوس 90% د معارف نظام کې اوناس دي. مشخص ډول که مونږ تکام نه میلیون شاګردان لرو، په دو کې 3.5 میلیونه ترور میلیونه ته نږدې زمونږ اوناس تشکیل او 5.5 میلیونه هغه د ذکر دي. دغشان د معلمینو په برخه کې زمونږ 2.5% معلمین اوناس دي.
خو په ځینو ولایتونو کې لا هم د بې امنیتۍ او ټولنیزو ستونزو له وجې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له کندهار ولایت څخه د افغانستان د سینټ غړي رڼا ترین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې تعلیمي حالت ښه نه دی.
مکاتب هلته ډېر ضعیفه دي چې ستا هغه د مرکزي مکاتب د کندهار ولایت کاغلی سیری چې هغه د متوسطه دي، خو هغو دې لا تر اوسه پورې هغه تعلیمي نصاب چې باید تطبیق شي هغو دی نه شي تطبیقولی. ولې چې استاد ضعیفه دي، دوی نه شي کولی چې ښه استادان را جلب جذب کړي. په اکثر سیمو کې تر اوسه پورې امنیت صحیح نه دی چې هلته د خلک په ښه توګه سره مکتب ته ولاړ شي. او د بلې خوا څخه خاصه توجه د مرکزي دولت ته خاصه هلته نه کېږي.
خو امان الله ایمان وویل چې د تعلیم وزارت د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په شریکه په داسې یو پلان کار کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه زده کوونکو زده کړې یقیني کړي.
تروسه پورې د افغانستان 300 ولسوالۍ دي. مونږ ته لسم سمپور ته د اوناسو لپاره سیمف نه لرو، 150 ولسوالیو کې. او تغو پور ته مونږ د لسم سمپ هغه نه لرو او استاد هم نه ورته لرو د اوناسو لپاره. په دې ځای کې د متنفذینو او د علما کرامو نقش ډېر مهم دی. ان شاء الله دوی د مونږ سره همکاره دي. مونږ په راتلونکي کال کې یو مهم او سیستماتیکه پروسه شروع کړې ده چې مونږ د نړیوالې ټولنې عضویت واخلو او دغه عضویت ځین امتیازات لري چې مونږ ته به مالي امکانات راکړل شي. دغه مالي امکانات اکثریت برخه به په همدغه ولایتونو کې په لرفرتو ولسوالۍ کې چې 15 ولسوالۍ کې دغه پروسه شروع کړي او 14 هغه ولایت چې دغه قشر کې کم انکشاف کړی دی اېدو کې به دغه مصارف لګول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو د حقونو لپاره پر قانونونو دي د عمل کولو بهیر تیز کړي.
او اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. په کراچۍ کې د برټش کونسل لاړخه د فیشن په اړه یو پروګرام وشو چې پکې د برتانی او پاکستان د فیشن ډیزاینرانو ګډون وکړو. او په دغه پروګرام کې وویل چې په برتانیا کې ډېری پاکستانی ښځې غواړي چې هلته هم د دوی د هیواد نوې فیشن زر تر زره ورزي. د برټش کونسل د دغه پروګرام مشر مارټن فریر وایي په لندن کې خلک خاص کر ښځې د پاکستان د جامو او کالو نوې فیشن ډېر خوښوي. او دا هغه وجه ده چې د لندن خبریالان دلته لدی لپاره راځي چې د دې ځای په جامو او کالو لیکل وکړي. مارټن فریر دا هم ویل د ښځو په اړه د فیشن د داسې پروګرام مقصد هم دا دی چې په برتانیه کې یو پاکستانی ښځه د خپل هیواد د نوي فیشن نه زر تر زره خبريږي. دا وعده دی اونې پلوشه د ځان ډیر خیال ساتي. د الله پامان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
Everybody thought they will wipe us out in one week, but we are addicted to freedom.
وطن جو بل دے ہر یو تن د امن پہ جہاں کی بگڑی نے مولمن اللہ اللہ جوڑ مد وطن کی سمن وطن کی خیر والے ایمان پر خاطر کی